السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونې ته بیا هم شرغلسته کوربه يم. زه نصیر کاکړ. نن د چهارشنبه ورځ د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. وخت سعودي په پاکستان کې د شپې 10 او افغانستان کې 9 نیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې 1 بجه ده. په مراګرزوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته. په پیرس کې د غیر قانوني پیسو د څار ادارې اف ای ټی اف د رواني غونډې څخه مخکې پاکستانی رسنیو ویلي دي چې پاکستان به د راتلونکي کال د فروری تر میاشتې پورې په خړ لست کې وساتل سي، خو اف ای ټی اف یا د پاکستان حکومت د دغه خبرې پخلی یا ردونه نه ده کړې. له شمالي وزیرستان څخه د ضرب اعظم پوجي عملیاتو له امله د افغانستان خوست ولایت ته کډه سوي کډوال وای غواړي چې خپلو سیمو ته ستانه سي، خو حکومتي چارواکو یې غوښتنو ته پام نه دی کړی. او د امریکا صدر ډونالډ ترامپ ویلي د ترکیې لخوا په شام باندې یرغل د دوی مسله ده، بلې خوا روسیې و ترکیې ته ویلي په شام کې حملې دي را محدود کړي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم خبرونه ته شرغلاسته. په دې خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه، مرکې، څېړنې او ځینې نور خوندورې د ژوند کیسې هم لرو چې په خپل نوبت به له تاسو سره شریکوو. خو په خبرونه کې پیل کوو له پاکستان څخه، چیرې چې ځایي مطبوعات وایي په پیرس کې د غیر قانوني پیسو د څار ادارې یا اف ای ټی اف د رواني غونډې څخه مخکې رپورټونه ورکړي دي چې دغه ادارې ویلي تر فروری میاشتې پورې به پاکستان په خړ نوملړ کې وساتل سي، خو د ادارې چارواکو او په خپله د پاکستان مقاماتو د دې خبرې پخلی یا ردونه نه ده کړې. تفصیل ورباندې له اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان د ډان ورسپانې د یو راپور تر مخه د اف ای ټی اف غونډه کې د ترهګرو د مالی سرچینو اوچولو او د ناقانونه پیسو د لیک د مخنیوي په اړوند تر اوسه د پاکستان لخوا اغستل شوي ګامونه ارزول شوي دي. په نړیواله کچه د ناقانونه پیسو په لیک د سار لرونکي ادارې اف ای ټی اف د ترهګرو د مالی سرچینو د اوچولو او د ناقانونه پیسو د لیک مخنیوي کې په ناکامه راتلو تیر کال د پاکستان نوم په خړ فهرست کې اچولې دي، چې د اقتصادي چارو د سیړونکو په وینا له دې پاکستان هر کال لس بلینه تاوان کوي. ډان ورسپانه وایي چې اف ای ټی اف به د پاکستان په حق له غوسه پریکړه د راتلونکي کال د فروری په میاشت کې کوي. او ډیوه ریډیو ته د پاکستان د خزانه د وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د اف ای ټی اف د وروستي پرمختګ په باب له رسمي اعلان د اکتوبر په 13 نیټه کیږي، خو نوموړي د اف ای ټی اف لخوا د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د ساتلو د خبر پخلی نه دی کړی. پېښور یونیورسټي کې د اقتصادي چارو د څانګې پروفیسر او د اقتصادی چارو سیلنکار پروفیسر زلاکت خان وای
پاکستان چی گری لسٹ کی کله پوری دغی نو ډیر ملکونه یا ډیر انټرنیشنل فینانشل انسټیټیوشن سی دی او خلک چې دین هغه به دي ته ګوري چې را پاکستان کې انویسټمنت کول پکار دي نه دي پکار، دلته د اکنامک ډیولپمنت حواله سره یا بزنس حواله سره مونږ څنګه دغه کول شو. د اف ای ټی اف د ټولو نه غټ یو کنسرن دا دی چې را تاسو خپل اکانومي ډاکومنټیشن کوي او کوم پیسې مونږ کوم شیزونه مونږ سپیشلی یاستو بیا کوم هوم ریمیټنسز د بهر نه راځي د هغه چې هونډه یا حواله ذریعہ سره نه.
پاکستان دا وکوي چې د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو او د ناقانونه پیسو د لیک د مخنیوي د پاره یو شمیر عملی ګامونه اغستې دي، چې پکې په تندرو اړلو بندیز او د هغوی د پنګو کنګل کولو ګامونه هم شامل دي. خو نړیواله اداره وایي چې د ناقانونه پیسو د مخنیوي او د ترهګرو د مالی سرچینو وچولو لپاره به پاکستان ته نور ګامونه هم اغستل وي. د اف ای ټی اف ایشیا پیسیفیک ګروپ چې په پاکستان نظر ساتي د دې میاشت په پیل کې خپل یو رپورټ وړاندې کړو چې د نړیوالې خبری ایجنسی ای پی تر مخه دغه رپورټ د پاکستان د پاره سره ډیر حوصله افزا نه وو. د ترهګرو د مالی وسیلو او د غیر قانوني پیسو پر ضد پاکستان د سلویختو ګامونو څخه یوازې یوه ماده عملی کړې ده او یو کم سلویخ نورې ماده یا خو په جزوي توګه عملی کړي او یا یې په مکمل توګه د پامه غورځولې دي. د اف ای ټی اف دا غونډه به تر شپږ ورځو دوام کوي کوم کې چې د 215 هیوادونو استادو ترڅنګ د ایم ایف ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د نورو نړیوالو ادارو استادي هم برخه اخلي. نړیوال مطبوعات وایي د تیرې ورځې په غونډه کې هندستان وړاندیز کړی و چې پاکستان حافظ سعید ته خپل بانکي اکاونټ نه د پیسو ویستلو اجازه ورکړي او باید چې د پاکستان نوم په تور فهرست کې شامل کړي شي. خو د ترکیې، چین، ملیشیا د ملاتړ لرلو په اساس ایف اے ٹی ایف د پاکستان نوم تور فهرست ته د نه اچولو او پاکستان ته د خپل نور رجمنو پوره کول د پاره وخت ورکړی وو. دا وخت د فیټی په تور فهرست کې یوازې ایران او د شمالي کوریا هیوادونه شامل دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل کې صرف 400 نه ده.
ہاں خبر پر ابوچی تھاسی مهم بوله
ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا، فیس بک وی او اے ڈیوا.
صف امریکا جواد کدر منور دن کو د اف ای ٹی ایف یا د غیر قانوني پیسو د څار د نړیواله ادارې د دغه ریپورتونو په اړه به تاسو ته څېړنه هم وړاندې کوو په خبرونه کې. خو یو ورځو هم د شمالي وزیرستان د کډوالو لوري ته چې د ضرب عذاب د عملیاتو وروسته په سیمې څخه کډه سوي ځای خلک چې د افغانستان خوست ولایت تللي غواړي چې خپل سیمو ته بیرته راستانه شي، خو دوی دا ګیله لري چې د پاکستان حکومتي چارواکو د فروری په میاشت کې د تماسونو او ژمنو برسیره هم له دوی سره نه خو بیا څه تماس نیولی دی او نه هم هغوی ته د بیرته ستنېدو حال ورکړی دی، نه نیټه ورته معلومه کړې ده. دا ټول حال عدنان بیټنۍ په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان د خوست ولایت په ګلانو کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان یو کډوال شاهدین وایي د پاکستان د حکومتي چارواکو سره او شمالي وزیرستان د انتظامیه سره روان کال په فبروري کې د دوی په بیرته ستنېدو خبرې شوې وې. دوی سره په خبرو کې نوموړي وویل دوی ته باور ورکړی شوی و چې په څو ورځو کې به تاسو د ګلان کیمپ څخه د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره ګامونه پورته کړی شي. هغه وویل د څو ورځو باور اته میاشتې پوره کیږي، خو دوی ته د بیرته ستنېدو تر اوسه هیڅ ونه ویل شول. نوموړي زیاته کړه کډوال او زکه ډیر د خفګان ښکار دي چې یو دوی بیرته د ستنېدو د پاره خپل تیاری نیولې او بل دا چې د پاسه پرې د ژمي یخ موسم را روان دي او دوی د هغې د پاره کوم انتظامات هم نه لري. د شاهدین په خبره د کډوالو کم نه چاپیره پراته نور خلک هم کم تر اغون شوي او هغوی هم تیاری نیولې وي، خو ټول خلک اوس داسې په تمه ناس پاتې دي.
مشمان زنانه در سخت تکلیف دي چې دین ربانی وکړو نشته دا ولن فنج رو کوي لاره خو سا کو چې نور دی لا ته هیڅ نه کومه مرسته نشته چې څه کو دا نړیواله نه دا غني چې دا خپل افغانستان کې دا کډوال دي ته دمر کډوال پروت دي په بل پاکستان او پته نشته په کوم ورور نه اسکی چې دا ځمونه کوي وخت چې تاسو لا کې دا وی جر بیا یا تر اوسه پرې یې میز په پاکستان په دغه چې نه راشي میز ولا ځان دی دای چې میز په پاسي و چې نور دا حل دی ته سخت پان دی په خلمه کې ژوند دی دا وخت لري ډیره مشکلات.
غلام وزیر چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر دی وای هغه هم په دغه خبرو کې شامل و چې افغانستان ته د شمالي وزیرستان څخه کډه شو خلکو سره په کېژمنې شوی وي چې د دوی بیرته راستنولو لپاره په کې دوی ته باور ورکړی شوی وو. وزیر ډیوا سره په خبرو کې وویل باید د دغه خلکو د بیرته راستنولو لپاره د دوی سره کړې ژمنې پوره شي. هغه وویل دوه ورځې وړاندې ځایي مشرانو په بنو کې جرګه وکړه چې افغانستان د شمالي وزیرستان د کډوالو سره کړې ژمنې پوره نه کړې شوې، نو دوی به د راتلونکي تګلارې ټاکي چې اسلام آباد ته پلاریون او کدلته پسیمای زکات د احتجاج بل لار خپل وی
دلته مسکیما حکومت دا هم همیشه د میسر د کا کړي د درویری ویلی دي میسر او دا وکړه د موار خلق وو هغه به وجود نه بیا هم میسر او دا د سر ته ونر سوال دې د وژن امیز هو په 23 تاریخ باندې فائنل پیسې لاو په پاسل کا دل شهید پارک کې دي چې ان شاء الله میرو فائنل پیسې لا کې د افغانستان د ایډی پی د پورا ویلې څنګه ډېر سخت تکلیف کې دي متفاته د دې په ډېر مصیبات کې دي امیز او زیرو پوینټ باندې احتجاج شری کړو کې امیز د اسلام آباد تر اترو وګای پیسې لاو په 23 تاریخ باندې مشکې
د شمالي وزیرستان انتظامیه منی چې افغانستان د کډه شو خلکو سره ژمنې شوی وي او زیاتوي چې افغانستان د کډه شو کډوالو څخه نږدې 15300 نه زیات فامونه د دې لپاره جمع کړی شوی چې دوی بیرته راستنېدل غواړي. چارواکي وایي څو پورې چې دوی ته د لوړپوړو چارواکو څخه د کډوالو د بیرته راستنولو لارښوونه یا امر نوي شوی، تر هغې دوی د شمالي وزیرستان د انتظامیه په کچه کوم ګام نشي پورته کولی. د شمالي وزیرستان څخه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ممبر میرکلم وزیر وایي هغه بیا بیا په اسمبلی کې د کډوالو خبره راپورته کړې، خو د حکومت لخوا ورته جواب ویل کېږي چې علاقه پاکه کړې شوې نه ده. هغه وایي دوی نه پوهېږي چې حکومت په شمالي وزیرستان کې د امنیت دعوی کوي او یوازې دغه علاقه چې پاکه نه کړی شوه.
حکومتي دریز دا ده چې دا علاقه چې کومه ده دا کلیر نه ده، دا صفا نه ده. بنیادی خبره دوی دا کوي. دا افسوس خبره ده چې د اوسه پورې چې دومره وزیرستان کلیر شو، دا چې کومه بالکل تقریبا 15% یا 10% علاقه د وزیرستان ورته ووایه چې دغه د نن ورځې پورې نه ده کلیر شوی، نو د دې خبره د پاره ټول ولسم فکر مند او مونږ فکر مند یو چې مونږ کلام دا خبره کړي ده. دوی دا خبره کوي چې علاقه کلیر نه ده، نو چې کلیر نه وي نو بیا مونږ خلک واپس نشو راوستلی. بل طرف ته
میرکلم وزیر اول چې پاکستان حکومت منی چې یوازې 15,000 کورنۍ افغانستان ته کډه شوې، خو نوموړی داوا کوي چې د 10,000 تر 15,000 پورې کورنۍ په افغانستان کې کډوالۍ ژوند تېروي. د یادونې ده چې د نوړاندې افغانستان حکومت هم ویلي وو چې دوی سره د خوست په ګولانو کمپ کې نږدې 10,000 نه زیاتو کورنۍ نوملیک نه شوې چې له دوی سره د نړیوالو په ملاتړ مرستې هم کېږي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډی وخت پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. قدر منوردونکو، خبرونه لا دوام لري او سم یو بل ریپورت له پاکستان څخه چې په اسلام آباد کې عالی محکمې د جمعیت علما اسلام د احتجاجي مارش په ضد خواستونه رد کړي دي او ویل دي چې د پاکستان د اساسي قانون له مخې په هیواد کې سوله ییز احتجاج د هر چا حق دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 28 نیټه د موجوده حکومت په ضد د احتجاجونو اعلان کړه دی. نوموړی غوښتنه کوي چې د عمران خان حکومت استعفا ورکړي او په هیواد کې د نوي ټاکنې وسی. تفصیل ورباندې له اسلام آباد څخه پیر ولای شارکوي.
د هیواد د لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند، مسلم لیگ، نواز ګوند او پښتون ملت پال ګوندونو نه پس د حاصل بزنجو نېشنل پارټي هم د مولانا فضل الرحمن د احتجاجي لاریونونو د مرستو اعلان کړی دی. تیر ورځ اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن سره لیدو وروسته حاصل بزنجو میډیا سره خبرو کې دا تاثر رد کړی چې ګنې مخالفه ګوندونه په دې معاملې د ویش کار دي. د مولانا فضل الرحمن د احتجاجي تحریک د ناکامولو په اړه حکومتي تګلارې ټاکلو په ترڅ کې وزیر اعظم عمران خان هم نن د واکمن ګوند اعلی پای غونډه را بللې ده چې پکې به د ګوند سره تړاو لرونکي د پنجاب او خیبر پښتونخوا اعلی وزیران او صوبایي ګورنران هم ګډون کوي. هم تیر ورځ میډیا سره خبرو کې د وزیر اعظم عمران خان نږدې اتحادی او مرکزی وزیر شیخ رشید د هیواد طاقتور ادارو ته اشاره کوي ویلو چې ګنې دغه طاقتونه د مولانا فضل الرحمن سره په تماس کې دي.
ابھی طے نہیں ہوئے، بات چیت جاری ہے، جو رابطوں کے ماہر ہیں وہ رابطوں میں ہیں.
اغه دا وکړی چې کوم طاقتونو ته د خبرو اترو چل ورزي اغوی د مولانا فضل الرحمن سره خبرې پیل کړې دي او د شیخ رشید په وینا له دغه عمل روان دي او ډیر ضربه نتیجې مخې تراشي. دی ریډیو سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام فیډل مرکزی لیډر او د سینټ غړی مولانا عطا الرحمن د اسلام آباد های کورټ د فیصلې د ستاینې ترڅنګ د خپل لاریونونو پر امن پاتې کېدو پخلی کوي او بیا اغه د مرکزی وزیر شیخ رشید داوی ته خپل خبرګون کې صدا سویلی.
شیخ رشید سے وہ نہ دا کہ شیارت میں سر رابطی سوی دیا سوی دی اور سر دے حکومت لخوا اچھا رابطہ نہ دے کڑے باتی چھ دا کم میں جسم دے کری دا غرنگے بیر خلق رابطی کری دی او دای وے ناگانی کری دی چھ تا سے دا خپل لفظ زخا واوری او دا اکتوبر پریر دے نومبر تو لار سوی یا دسمبر تو لار سوی خو جمعیت علماء اسلام یاد مر نور ملگرہ او ټول اخري مجلس دا ورته کړای دی چې موږ د اکتوبر اعلان کړی دا او لږه نه ورسته کتل دا موږ لپاره مرګ دی. موږ په هیڅ صورت لږه مجلس نه شو ورسته.
کسهم نور حکومت مخالف غوندونه د جمعیت علما اسلام فیډلی د احتجاجی لاریونونو د مرستو پخلی کوي، خو ورسره د دغه غوندونو مهم لیډران د اندېښنې هم لري چې ګینی مولانا فضل رحمان د خپل احتجاجی تګلارې په حق له دوی په اعتماد کې نه اخلي، او چې کله ډیوه ریډیو هم د مولانا عطا الرحمان وپوښتل چې که د دوی غوښتنې ونه منلې شوې نو بیا به د دوی راتلونکي تګلاره سوي، نو دې ته څه واضح جواب ورکولو په ځای هغه وویل چې په دې اړه دوی درې پلان لري او په مناسب وخت باندې به پې عمل کوي.
د وایس اف امریکا جوا د ګلاو کتر منور دونکو خبرونه ته له واشنگتن ڈی سی څخه غواړی یاست په فیسبوک باندې هم په ژوندۍ بڑا لیدلی سي facebook.com/voajuwa. او لکه څنګه چې تاسو له اسلام آباد څخه درشد حسین په ریپورت کې وړاندې واوریدل چې د غیر قانوني پیسو د څار ادارې یا اف ای ټی اف غونډه چې په پاریس کې روانه ده، پاکستانی مطبوعاتو د پریکړې لمخه خبر ورکړی دی چې پاکستان به د راتلونکي فروری تر میاشتې پورې په همخړ نوملړ کې وساتل سي. په دې باندې څېړنه اخلو زموږ له همکار پیروز بیر شاه څخه چې دا وخت راسره د ویډیو لینک له لارې موجود دی. پیروز بیر شاه، که دا راته ووایاسه چې که چیرې پاکستان په خړ نوملړ کې تر فروری میاشتې پورې پاتې کیږي، تاوان به څه وي؟
نو تاوان خو به دغه وی چې کوم پاکستان باندې فشار ده هغه به هم دغه سی پہ برقرار وي او بل فروری پورې چې پاتې سي، دا مطلب دا ده چې پاکستان اوسه پورې کوم ګامونه اخیستي دي هغه نه اف ټی ایف نه ده خوشحاله او دغه وجه نه په دخل لیست شي وساتلای. خو اول خو موږ ګورو چې واقعي دوی به اعلان کوي سبا نه بل ورځ پاتلسم باندې، بیا موږ ته پته ولګي. خو که فرض کا خل لیست سے پاتے ہیں سینو یو کے سم گٹھ بے ہم پر دخ سنس شوی چے دوی با اگر تور لیست وان وان نوڑی، نو دا با ہنڈی را گٹھ گٹھ ای پاکستان پارا والے چے پاکستان تا پکار دا چا وقت او دوی وشتا ہے وہ شاہ محمود قریشی مدوات وائی چے دا ور طویلی ہو چے مجھتا جون پورے ٹائم را کئی او با جون پورے با مجھ اگر طول گامون واخلو چے کوم ایف ای ٹی ایف یا ایشیا پیسیفک گروپ دوی نا غشتنا کری دا چے دوی دے واخلی. نو لکه څنګه نن حسین حقانی پخوانی امبیسیڈر چې پاکستان دلته په امریکا شو هغه هم ویلی چې یو وخت کو چې پاکستان په دغه نو خوشحاله چې ګریل خل لیست واچولای شي، خو اوس په دغه خوشحاله ده چې په خل لیست سے پاتې شوی او تور لیست وان نه چولای شولای. نو دا دغه ګټه هم ویلای شو او دغه تاوان هم ویلای شو.
پیرز برشا صاحب، کدارت وایسه چې څنګه تاسو د ګټو تاوان خبره وکړه، داسې اندېښنې هم څرګندېږي چې امکانات دي پاکستان تور فهرستول ویږي، نو که تور فهرستل ویږي بیا به پاکستان څه کوي؟
نو تور فهرست خو به موږ انتظار کوو، ګورو به تلسم ته چې دوی وچولې کېږي که نه. خو ما نه ده خیال جس طرح غلط نہ رپورٹوں نہ روان دی او دغنا مخش ہیں او دا سے مطبوعات ویل چې چین ترکی او ملائیشیا دوی ب دا پرینرز دی چې پاکستان د تور لیست سے واچولای کی زی ولې چې کوم دا چارټر دا د ایف ای ٹی ایف والا دغ ش یو کم سلویش ملکونه دی او په دې یو کم سلویش ملکونه سے چې درې هم ونه غواړي چې پاکستان یا بل یو هیواد په بلیک لیست سے سی تور لیست نو هغه نسی کولای.
ډیره مننه، ډیره مننه. د وایس اف امریکا جواده ځو هم د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د ملګرو ملتونو د ادارو د استرالیا د مرستندوی ادارې او د خیبر پښتونخوا د خیر شیګړي ادارې په همکارۍ د شوزو سره د بدني تشدد او جنسي تیری د مخنیوي په حق له دوه ورځنۍ غونډه سوې ده. د دې غونډې جزئیات زموږ همکار مدثر شاره کوي.
ملګرو ملتونو د بلابلو ادارو د استرالیا مرستندویا ادارې او د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر محکمې په تعاون زنانو سره د جسمانی او جنسي زیاتی په حق له دغه دوه ورځنی پروګرام کې زنانو سره د زیاتی شمیرې وړاندې کړې شوې. د دې د مخنیوي په قوانینو خبرې وشوې او چرته چې خامۍ دي پاغي حکومت ته وړاندیزونه ورکړل شول. په دغه مهال د ملګرو ملتونو د یو این ایف پی پی اے ٹیکنیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد رفیق ڈیوا توائی تیر کال زنانو سره د زیاتی په حق له یو نظر پختنه شیو او دا غیر تر مخه پختونخوا کې تر ټولو زیات زنانه تشدد سره مخ کیږي.
پاکستان کې تقریبا 30% زنانه چې دي نو هغه په تفصیلی کال کې خپلو نارینو د لاسه وهل ټکول پړلې دي. دغرنګې په خیبر پختونخوا کې دا دغه ډېره زیاته ده، 52% ده، 52% په سلو کې، او په فاټا کې دا سلو کم او 100% ده چې زنانه په تفصیلی کال کې د نارینو د لاسه
وای. دا غشمیری د کمی چې سرګند شوي دي خو ناسرګند بیا د دې نه هم زیاته کېدی شي، ځکه چې اکثره زنانه په ځان تشدد پټ ساتي. او د بشري حقونو یو مبارزه میرمن سایمه منیر په دې اړه د قانون سازۍ نه مطمئنه نه ده او وای کم قانون چې زنانه او سره د تشدد مخنیوي لپاره وړاندې شوی دی حکومت اغلا اسمبلی نه هم نه دی منظور کړی.
حکومت ته پکار چې سر کې وګړي دا دین دا سیاست دا تشدد سره چې دی دا ښځو خلاف تشدد قانون سره چې کوم دی سیاست کوي هغه دی پرېږدي، او یو ډېر همدردۍ سره او نیکنیتي سره دا دی کېږي دا قانون دی راوړي چې چېرته د دې د مخنیوي دپاره موږ کار وکړو. یو ښځه چې دغه په هغې تشدد کېږي هغه به چېرته چې په دغې قانون نشته.
د غرض د حکومت لخوا د جوړ کړی شوي د زنانو د کمیسیون مشره ډاکټر رفعت سردار هر څوک د حکومتي کمیشن مشره ته خوایي حکومت چې کومه قانون سازي کول غواړي هغه نتایج نشي ورکولی.
موږ دا خبره په نوټس کې اخیستې ده او دې لپاره حکومت اړم دی قانون جوړوي. هغه قانون زما په خیال باندې ښه نه دی، ځکه چې هغه کې چې کوم امنډمنټس زه غواړم هغه چې دن زما هغې سره په پارلمنټیرین سره په هغې باندې خبره روانه ده، ځکه دا دې داسې قانون راولي چې کوم اکچولي ښځه ډېر تحفظ نشي ورکولی. نو دی پکار دی چې داسې قانون راولي چې کوم بالکل ښځه تحفظ ورکوي.
خو د سوشل ویلفیئر محکمې سیکرټري محمد ادریس بیا وایي حکومت پرله پسې داسې ګامونه پورته کړي دي چې د زنانو حقونه خوندي وساتي.
هر از منډه والے سره خو یو تاریخي سٹیپ دی گورنمنٹ اخشته دی یاد ده چې مونږ دلته ورک پلیس هرزمنت ایکټ نافذ کړی دی او اومبرس پرسن دفتر مون جوړ کړی دی او دې دفتر ډېر ښه کار شروع کړی دی. اوس پورې 7 بجو چې ماته پته ولګېده چې 58 کیسونه د ورک پلیس هرزمنت دی سره رجسٹر کړی دی خلکو ته.
او وای حکومت اراده لري چې د محتسب دغه عہدې د صوبې ټولو ډویژنونو ته وغځي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر.
د وایس اف امریکا ډیوا د کډر منوریدونکو د مدثر شاه رپورټ تاسو اوریدي او ولیدي. او سمزو د بلوچستان ایالت مرکز کوټه د چیرې چې هم یو غونډه شوې ده او پکې له حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې په بلوچستان کې د کم عمر په ودونو باندې بندیزونه ولګوي او د دې لپاره پکار ده چې د دوی په وینا اسمبلی خپل قانون جوړ کړي. په بلوچستان کې غیر دولتي ادارې وایي چې هلته 21% داسې نجونې دي چې په کم عمر کې ودونه کیږي. تفصیل حمید سمسور راکوي.
په کوټه کې دغه سیمینار د نېشنل کمیشن آن دی سټیټس آف ویمن تر سیوري لاندې ترتیب شوی و. وغونډې ته د وینا پر مهال باندې وویل شو چې پاکستان په هغو هیوادو کې شامل دی چیرې چې د کم عمر د ودونو کچه تر ټولو زیاته ده او په دې کې بلوچستان هم شامل دی. په دې باب د کمیسیون غړي سنا دورانی وویل،
دیکھیں بلوچستان میں 21% جو بچیاں ہیں ان کی شادیاں 18 سال کی کم بلکہ 15 سال کی ایج میں جو ہے ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ پرسنٹیج جو ہے وہ 21% ہے بلوچستان میں، بہت زیادہ ہائی ہے.
تو وہ گورا پہ بلوچستان کی پسلو کی یویس تنجونا تر اتل اسکالا لمخا بلکہ دا پنزل اسکالا پہ عمر کی ودیجی. په بلوچستان کې 21% د دغه شمیره چې ډیره زیاته ده. دغه ډولونه په اقتصادي او هم تر دې چې په ټولنیزو توګه باندې هم نجونه شاته پاتې شي، بیا دوی له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. تر ټولو لوی خبره دا ده چې د مور او د زوی ژوند له خطر سره مخامخ شي. وینا کوونکو وویل چې د کشنی عمر له ودونو څخه تر وخت له مخه د مور له جوړېدو څخه دلته په بلوچستان کې د ماشومانو او د مندو د مرګ شمیرې هم ډیرې زیاتې دي. نجونه خپل تعلیم نشي ترلاسه کولای، په ځینی توګه باندې بالغ نه وي، چې هم له دې سبب څخه له کور او له میړه سره چلند نشي کولای. هم له دغه سبب د طلاق پیښې هم ډیر زیات دي. په سیمینار کې په بلوچستان کې د کښنی عمر د ودونو د بندیز پر قانون پر ځنډ باندې هم تشویش څرګند شو.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټوئیټر @ وی او ای ډیوا، انستګرام وی او ای ډیوا او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. زه هم یو بل ریپورت ولور ته په بلوچستان کې قدر من اوریدونکو د ډیوا ریډیو لارې تاسو خبري یاست چې د کولې په قانونو کې شاوخوا یو نیم لک کسان خپل مزدوری کوي او د خوریکشو سازمانونه وایي چې په دغه قانونو کې د ژوند د ژغورنې لپاره سامان آلات نه ورکول کیږي، که په حکومتي څانګه کې قانونه دي او هم که په شخصي څانګه کې د کولی قانونه دي. هم په دغه قانونو کې زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا، د سوات، شانګلې، دیر او بټګرام څخه ورغلي خلک مزدوری کوي چې ډیری سخت دي او تر وسو او په ځینې وختونو کې تر 1200 فوټو پورې لاندې په ځکه کې دوی کوله راباسي او پیښې هم ډیری زیاتې کیږي، هلته چې بیا یو شمیر خلک پکې ژوند له لاسه ورکوي. له دو څخه چې د بلوچستان د کولې په کان کې د یو پیښې سره مخ شوی و، حسین علي هم دی چې د شانګلې اوسیدونکی دی او د کان د نړیدو له امله یې د ملا تیر مات شو، خو د خپل همت له لاسه نه دی ورکړی. هغه د جوړېدو وروسته اوس په پښو معذور دی، خو دی چونکې لوستی کس و نو په سیمه کې یو مکتب هم خلاص کړی دی او هم په دغه رنګه پیښو کې د وژل سوو یا ژوبل سوو کسانو سره د کومکونو هڅې هم کوي. دا ټول حال زموږ خبریال احسان محمد خان ستاسو لپاره راغونډ کړی، اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځوو.
حادثه د انسان ژوند بدلوي. دا حادثه کله انسان له ژوند وغورځوي او کله وته د ژوند کولو حرارت، همت او جرأت ورکړي. د شنګلې د دنګو غرونو لستې په خپو مازوره زلمه حسین علي هم یو له هغه تنانو څخه دی چې د ژوند یوې حادثه تاریخ پیغستی، خو د ژوند هنر او مرامې ورخودلې دی. حسین علي حیران چې د سکرو یا کویلې په درنګونو کې مزدوري کوله. د نن نه 15 کلونه وړاندې په بلوچستان سیمه کې د کویلې په یو درنګ کې په یو چاودنه کې زخمی او په دواړو خپو مازوره شو.
ما کویلمن کې کار کوم، هغه کویلمن کوم سلیډینګ د وجه ما ته سپینل کارډ انجری شو، دملا تیر ما چي.
د زلمی حسین علی ژوند یوازې د هغه د ځان لپاره نه وو، بلکې هغه د خپل لاسو په تڼاکو د کویلې د درنګونو نه د خپل کورنۍ د سوال لسو غړو لپاره رزق راوستلو. او کله چې هغه د خپل ژوند په یو تور سهار کې د سکرو په تک تور درنګ کې د چاودنې ښکار او په خپو مازوره شو، نو د هغه په بېوزله مور پلار او ورونو خویندو لکه چې یو غټ آسماني تندر را پریوتی وي، ځکه چې هغوی سره خو هم دا فکر وو چې اوس به د حسین علي د مازوره او محتاج ژوند پالنه کوي او که د کور د نورو ماشومانو ډوډۍ او نورو ضرورتونو پوره کولو پسې به سر تندی وهي.
علی چې کله خوب شو مونږ ته خبر راغلم، دغه وخت په مونږ باندې ډېر زیات ګران و، یو قیامت صغرا و، او د دې د خوږېدو خبر زمونږ لپاره بالکل یو قیامت صغرا و. خو هر چا له الله خپل مناسب صبر ورکوي دي، نو مونږ له الله صبر راکړو.
خو حسین علی ته دغه قیامت خیزه حادثه د خپو د مازورۍ سره سره هغه ځواني جذبه او حوصله هم ورکړي چې هغه پرې په خپل کور، کلی او سیمه کې یو نویاته مقام اوموندلو. په خپو له مازوره کېدو وروسته حسین علی ځان کله هم په کټ پروت د محتاجۍ ژوند ته ورنکړو، بلکې هغه وغوښتل چې اوس خپل دا ژوند د خپل کور، کلی او سیمې په خېګړه راولي او هغه په مازوره خپو د یو سوشل ورکر یا مدني فعال په توګه یو نوی ژوند پیل کړو.
خپل ځان کې ډېر مایوس هم چې بس د خوځ مازوره په پوره شانګله کې، نو هغه چې ما څومره اندازه ولګوله، نو هغه دلته پدې تعداد سره خلک مازور زما غوندي، نو هغه سره ما رابطه شو، ما به تاسو کو یا تاسو ترتیب څه دی، څه کوي څه روزګار کوي چا سره ملاقات چې چرته تللی نو هغه ماته جواب کوي چې نه بھائی مونږ چې کلم مزوران چې مونږ په دې کټ پراته یو دوی لپاره دومره غربت وو چې ما چاندي کړي دا خلکو نه مې کریانی ورکړي د خلکو نه مې خرچي ورکړي دا مې په اخر وستلې
په دې ژوند کې که هغه هر څو د خپل خپو په ځای په ویلچیر ګرځي خو د هر هغه مازور او وجل شوی کور ته ځان ورسوي چې د کویلی په درنګونو کې د خپل وجود قیمتي اندامونه بایللی وي هغه په سیمه کې د کویلی په درنګونو کې د مړو شو او جوبل شو کسانو په حق له معلومات هم راټولوي په ټولنیزو رسنیو او د خط کتابت د لارې دا معلومات نړیوالو او سیمایزو موسسو سره شریکوي او بیا د دغه موسسو نه د کویلی درنګونو کې د مازور شو او مړه شو کسانو د بیوزله کورنیو د لپاره مرستې راټولوي
دا اکثر دوبۍ نه کوي او سعودي نه لک کوي او بیا زموږ په پاکستان کې هم داسې مرګرشتیا چې څوک کراچۍ کې څوک د کویلی کار کوي خلک خدي هغه هم کوي بس بیا دلته هم چې څوک کاروبار کې نږدې ملګری دي هغه هم کوي که لږه کوي خو کوي د هغې نه پس زه د مختلفو ادارو سره این جی اوګانو سره دې سره زما کانټیک وي رابطه وي چېرې دې خلکو لپاره څه وکړي
نن د مازوره شوی حسین علي په همت د ډیرو مازورانو او هغه چې د کویلی په درنګونو کې وجل شوی دی د بچو د کورونو انغری ګرم دی خو د هغه کردار یوازې د دغه کورنیو د پاره تر مرستو راټولولو محدود نه دی بلکې هغه غواړي چې د کلی ټول ماشومان هم د ځان په سیر تکړه او لوستي انسانان جوړ کړي او د دې غرض د پاره هغه د خپل کلی په یو کچا کوټه کې سکول پرانسته چې دغه ته په ویلچیر هر ورځ راځي او په دغه سکول کې بغیر د کومې ماوزي ماشومانو ته زده کړې ورکوي د هغه په کوششونو د ډیرو ماشومانو د والدینو سره د خپل بچو د روخانه سباون امیدونه پیدا شوې دي او هغه د خپل اولادونو د ښې ورځې د پاره د حسین علي د اوګو د ژوند دعاګانې غواړي محمد خان ویوئے بیلی بابا شان
ز چیو خزیم
زمانم طاهرہ دی او ز یو سماجی کارکنه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان پکراچی کې اوسېګم او سبق هم پکراچی کې ویم
زمانم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانم ډاکټر زهرا دی او ز هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه کراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم زه بیبی شیرین یم
وایس اف امریکا دیوا دا کدر من اوریدونکو او وسه هم یو بل رپورٹ چې نن د خوراک نړیواله ورځ ده او هم په دې محل په پېښور کې یو غونډه شوې ده چې پکې وینا کوونکو او برخوالو غوښتنه کړې ده چې انسانان په کار نه دی چې خوراک ضایع کی یا بیا وغورځوي کم خوراک چې په کورونو کې ورسره پاتې وي هغه دې هم نه غورځوي بلکې شاوخوا نور داسې خلک چې هغه خوراک ته احتیاج لري باید چې هغه ته ورکړي ملک وکا سر باندې یو رپورت تیار کړی او ردو ته ستاسو پام را ګرځو
د خوراک نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 14مه نیټه په هوښا یو نیم سل ملکونو کې مانځل کیږي کم چې د متحده قانونو ممبران دي نن د پېښور ظریف پوهنتون کې هم د خوراک د نړیوالې ادارې اف ای او له طرفه یو غونډه د دې ورځې په مناسبت راو بلله چې د زراعت سیکټري اسرار احمد او د پوهنتون پروفیسر رانو دغه غونډه کې موجود د پوهنتون طالب علمانو او د سکول ماشومانو ته د خوراک په اهمیت او د ورځې په حق له وینا وکړه د زراعت سیکرٹری اسرار احمد د حکومت له طرفه د زراعت او خوراک په حق له د اقداماتو ستاینه وکړه او دروازه په مناسبت یو پیغام هم ورکړ
خوراک ټول پروډکشن چې په اګریکلچر کې دی خو دا به سستینیبل پروډکشن مګر دی چې را بو داسې طریقې اډاپټ کو زمو چې کوم ریسورس دی هغه پراپر طریقې سره استعمال کو زمو چې کوم ازمکه دای کراپینګ انډنسټی سی واکو زیات کراپ سوالو کمی وبجه اویلیبل دا غیر چې کړه ګټه والو نو دا که به مو دا مسئلہ حل کو
دا ایف ای او پروونشل کوارڈینیٹر مجیب الرحمن دروازے په حق لوي چې د خوراک نړیوال دار وس په لومړي ځل په کال 1900 یو کم اتیایم کې مانزل شوی و او هر کال د دې د خوراک په حق لا یو نوې پیغام او یادګیری نوي چې سخت کال صدا صدا
چې پمون کې کم هغه خلک دي چې چاته لکه پوره غذایت نه ملاويږي سوګ د مال نیوټریشن شکار دي نو هغه د پر د متوازن او د هغه د پر د یو صحت مند غذایت بندوبست کول چې کم دي دا د ایف ای او د مینډیټ او منشور صدا او د هغه د پر مونږه لکه ټولو یو ان ادارو سره د ګورنمنت چې سونه ادارې دي متعلقه اسپیشلی اګریکلچرل لایف سٹاک ډپارټمنټ چې کم دي هغه سره لګیا یو
وریشا چې د یو شخصي سکول طالب علم ده د خوراک د نړیوال ورځ په مناسبت یې یو پیغام هم جوړ کړی دی
دې په ورلد فوډ ډے باندې زبدا ویم چې تاسو ته چې خوراک کو کوي نو په دزبین کې ما غورځوي تاسو ای بجای په ریسایکل بینز کې نه په یو ډبې کې واچوي چې غریبانو ته ورکړي څوک چې چاته خوراک نه ملاويږي
په کال 1915 سال وختم کې د اکتوبر پشپاړسمه نیټه د ایف ای او بنیاد متحده قانونو اخو دیو چې په دې ورځ نه یوازې دغه یادګیری نه کوي بلکې په یو نیم سل ملکونو کې د هغه ملک حکومتونو سره په اړه د خوراک او د هغه په توازن هم شریک ګامونه اغستو حل کوي ملک وقاص خان وایس اف امریکا
په خیر اغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو
بی بی شیرینه
پختنو مرمنو تا پزل پور خبرونه ورکئی
خزی پخپل آئندہ پوہی دلغواری
وی او اے ڈیوا د خزو غگلا زی ورکوی
منگا بخپل حوصلی نبیلو منگا بس کولونو تا زو منگا بطلیمون کاو اخپل
پختنی اکڑی
وی او اے ڈیوا زی دے
وی او اے ڈیوا
د وایس اف امریکا جوادا او سمزو د سوات ولوري ته چیرې چې کاروباریان وایي د ډالر په مقابله کې د روپی بای د راغورځې دوله عمله د ورځنی کارونی شیان خو ګران سوي دي چې ورسره د وچې میوه بای هم ډیر ګران سوي دي او د خلکو تر وس وتلې دي په دغه وچ میوه کې جوز بادام پسته کشمش او داسې نور زموږ خبریال فیاض ظفر باندې یو رپورٹ تیار کړی دی او ریدو ته ستاسو پام را ګرځو
یو وخت چې د زیاتو خلکو کربا وچه میوه یا ډرای فروټ پراتو او کله به چې ورکر میلمانه رالو نو کوروال به ورته د چای روټۍ نه مخکې وچه میوه یې خودا خو د وچه میوه په بیا کې د ډېر ګرانۍ له کبله اوس میلمنو ته د وچې میوې یخودل ډېر کم شوي دي او بیا د یخنۍ په موسم کې به عام خلکو وچه میوه خوړه او د ګرانۍ له کبله اوس خلک د وچې میوې د اغستو توان نه لري د وچې میوې یو دکاندار امان الله وایي چې د وچې میوې خرڅ ډېر کم شوی دی
دار سړی د خوراک نه وتل هر سړی اوس نشي خوړی دا چته یو نیم سړی به چې ډېرې پیسې به ورسابې لري د منګم کارونه تقریباً چې دا 20,000 سیل به کېده اوس د 5,000 نه کیږي
دکانداران وایي چې زیاته میوه د خارجي هیوادونو نه راځي او خریداري په ډالر کې کیږي او د پاکستان د روپۍ د قط کمېدو سره دوی وس وچه میوه ګرانه اخلي دا وچه میوه یو غټ کاروباري امیر عالم خان د خارجي هیوادونو نه د راتلونکو میوه په حق لا دیوته وایي
تر انډیا نه کاجو راځي استرالیا نه بادام راځي امریکای نه بادام راځي امریکن په کوم راځي زیات تر اخروډ راځي چینا خلک وخی کجو راځي د عراق ایران د دې نه راځي او ورپسې دا زمونږ ویتنام په لنډو راځي چوار د دغه ناراضي سکر ناراضي مونپلې شو دا زمونږ د پاکستانی پیداوار دي پاکستان ناراضي تلګن
دکانداران وایي چې دی وخت کې بادام یو کیلو په 0 روپۍ غوز په 350 چلغوزه په 15000 پستا په 1300 کاجو په 1300 خوبانی په 1500 چوارا په 150 انزر په 0 روپۍ او مونپلی یو کیلو په 240 روپۍ باندې میلابیږي او د وچو میوو د بیو زیاتې دو سره د هغوی کاروبار ډېر زیات خراب شوی دی یو دکاندار علی محمد په دې حقله وایي
کمې خو یوازې په ډرای فروټ کې نه راغلی کمې خو په هر شي کې راغلی دی ځکه چې ګراني ده ډېره زیاته او کارونه شته نه کاروبارونه چې دی هغه ټپ دي نو هر دکاندار چې دی هغه پریاد کوي بل دا خبر زمو ډرای فروټ چي دي ګران شوی دي غریب سړی خو د سره خوړې نشي چې کاروبار نه نشي د خپل د دکان ا کرای مونږ نشو پوره کولای.
عام خلک وای چې هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده او د عام اولس د خریداري قوت کم شوې ده، ځکه هغوی وس وچې میوې د اغستو توان نه لري. د وچې میوې یو دکان ته راغلی ګل محمد چې د دکاندار نه د وچې میوې نرخونه معلومول دیوتای وې.
وچې میوې خو نن سبا مونږه ټماټر نه شو غستیا نو دونه مې مهنګای راغلی دی چې ډرای فروټ بس واخلو. ډرای فروټ خو غستل د مقدار نه وتی دی. ټماټر چې دی ټماټر 30 روپے کیلو نن سبا 80 روپے کیلو چلیږي، نو ډرای فروټ ورا سوالو.
د وچې میوې دکانداران وای چې د هغوی په کاروبار ډیر اثر خورځې درای دی او د وچو میوو سه دکاندارانو خپل کاروبار ختم کړی دی او که د ګرانۍ دا حال وي نو نور دکانداران به هم د مجبورۍ د لاسه خپل کاروبار ختم کړي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
بل سوکې کوي او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کی وی او کغټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
درمنو اوریدونکو، او اوس هم د پښتو ژبې د وی خوږې سندرغاړي چې سندرې به ویلې جانوري بیبي، او بیا ورسته د وسلوالو د غواښنو په ترڅ کې سندرې پرې شوډلې او منجاري توبې شروع کړ کور په کور شیان خرڅوي. جنوري بیبي چې د تخت بای مردان اوسیدونکو د ځینې وخت ودونو ته هم ځي او هلته له ځان سره شیان وړي وي چې خرڅ کړي. زموږ دوه خبریالانو ارشد مومند او ریاض حسین د هغې په ژوند باندې یو رپورټ برابر کړی دی. اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
جانوری دی اوس حالان دی ټیم کې ما ته خلک بابا وای. زه په بابا مشهور یم او د بچپن نه مې دا میلس کو دا کور زمونږ د بچپن د پیدایش دی. د لسو کالو عمر کې ما چې غانه مې زده کړ شوق مې وسره. مور به مې باجغه ګوله، ورور به مې تبلغه ګوله. کور کې د خزو مې پل کې بناستو. مونږ بلاړو خلک به مونږ ته ډېر خوشاله، تر سبا سبا به مونږ ته ناستو. او داغه و خدا ساده ټپی وی او مصری وی او کیسی وی غزل وی چاربی تی وی دا به می کول داخلك به خوشاله روپی روپی ټنګ چته ماته چته نغدا دا به مونږ را غوند کړو. بس کور ته بمر وړو را بلیو مونږ بنا سوچ روټه موټه به مو خړ نوی به جنوري ترور ما به وی ولی وی به مونږ پوزکی واچو او بالختلم پکې خود رازه چې تماشا وکي. هغې به وی چې مونږ ته د ستاینو او اولو بویا ازمون دارونه پاکستانیا نه بس د تاین او بدیوړو نو پاسلالی مازی ګرځي دګي وم پلان کله واده ورکو چاله کوي د نو سزامون سنتوا بس دا به متوي دغه ساده مجلسو او ډیرو خلکو خوخو زمون مجلس په هر ملک ته بس جنوري راولې یو خزر پس یو ورځ رااله ویزر پس را کوړی نه راغلې او ستا آواز ما اورېدلو چا راته ویز په واده کې ناستم چا راته ویچ راغې تخبه کې کور دی او زما د زوی واده رزه چې زو نو لا بړو دا دغه وخت کې ختم شو کله د چا طالبانو په دې دمانو او په دې ټولو خلکو دغه وکړه خلک ختموله سلیما غانې او تماشي او ورسه دغه وخت کې بیا مالا تماشا پریخله ما راشه په عزت کې پریدا چې سبا په لار به عزت کې ګویا د چا په کور کې نو بس دا تماشا پریدا بس پریوې نو بیا چې ما په کومه شپه پیسله دا وکړه چې الله زه نورو تماشا نه کوم نو چې سار پاسېدم نو بس چې خدای سوکم دی بازار کې دلته پاټکو هغه پاټک له وتم ولاړم سوچ مې کو چې زه څه کاروبار شروع کوم د هغې نه پس مې منیاري شروع کړه منیاري منیاري اوس و سره میوه مچوم دا ماشومان خادو لور شو غواړي چپس پکې واچو دا نور بیوی دانې خبر بس دغه روزګار دی تیریږي کله درې سوه کله څلور سوه نو به داسې گزاره کیږي چې روړو نو چې غرمه پې سوکو نو ماښام له بیا سې نه چانه قرض کو د سبا پورې چې سبا مزدوري وکړو در به کړو نو به چې سبا مزدوري وکړو نو هغې له مکس ګټلې م یو که نه خو ځان نار پرېږدو هغې له ورکړو چې زه کور ته راشم کنه نه چې مونځو کوم بیا مې خپې خوږېږي ګرمې ګرمه ګرځېدلې م په یخوبو او دس چار دام وکړو نو بیا مې خپې خوږېږي ملا مې خوږېږي ته به را باندې راشي بس ځان ته م دغه پینډال ګوډې ایښي نور ډاکتران مدوسه نه کېږي الله ته سوال کوم چې خدایا چته غټه بیماری را باندې پېښه نه کې
د وایس اف امریکا جواد اکبر منوریدونکو تاسو د جنوري بی بی چې د پښتو ژبې سندرغاړه وه تاسو د هغې د ژوند حال واوریدئ او اوس هم یو نړیوال راپور ولور تاسو په امریکا ګرځو چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ولیدي د ترکیې لخوا په شام باندې يرغل د هغوی خپل مسله ده بلې خوا روسیې و ترکیې ته ګواښ ورکړی دی چې په شام کې حملې دی ودروي دا په داسې حال چې د روسیې صدر ولادیمیر پوتین د ترکیې و صدر رجب طیب اردغان ته د روسیې د سفر بلنه هم ورکړې ده تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې راکوي زموږ همکار مجاهد جواد
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان وای د بد امریکا لمرستیال ولسمشر مایک پینس او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره ونه ګوري کله چې دوی ترکیې ته سفر وکړي تاکل شوې ده چې په روانه ونې کې د مایک پینس تر مشرۍ لاندې یو امریکایي پلاوی ترکیې ته ولاړ شي تر څو له ترکیې چارواکو سره د سوریې په شمال ختیځو برخو کې د انقرې لخوا د پیل شویو پوځي عملیاتو د درولو پر سر خبرې وکړي اردوغان اسکای نیوز سره په خبرو کې ویلي دي پینس او پامپیو به په ترکیه کې له خپلو سیالانو سره ګوري خو کله چې ټرمپ ترکیې ته ورشي نو بیا به دی ورسره ګوري ټرمپ په سوریه کې د بیړني اوربند غوښتنه کوي تر څو د کوردي جنګیالیو او ملکیانو په وړاندې د ترکیې یرغل پای ته ورسیږي
We put the strongest sanctions that you can imagine but they get a lot
They way مختر ټول زواکمن بندیزونه چې تاسو یې فکر کولای شي لرو مخ سره اوس هم زیات سشته کچیر دوی بدل نشي نو په اوس پنه باندې بټکسونه نور هم لوړ کړو ځکه دوی زیات اوس پنه امریکا ته لیک دوی دوی د اوس پنه د لیک لیارې زیات پیسې تر لاسه کوي نو بیا به زیات پیسې نه ګټي انتقاد کوونکو دغه بندیزونه بې ګټې او بې معنی بللي او ځینې څېړونکي وایي دغه بندیزونه د دې لپاره لګول شوي دي چې تر څو هغه امریکایي وکیلان آرام کړي چا چې په ټرمپ باندې له دې عمله نیوکه وکړه چې کوردانو ته یې د انقرې لپاره شا واړوله د منځنی ختیځ له انسټیټیوټ څخه ګونل تال د امریکا غاک فارسی څنګه ته ویل دي چې ترامپ په څرګند توګه نه غواړي چې د اردوغان مخالفت وکړي.
وایټ هاوس ریلی از لوکینګ فور ا سیز فایر مینینګ دات
دا وای سپینه مانی دزبندی غواړي او دا په دې معنی چې ولسمشر اردوغان به پری خودل شي چې د تیرو څو ورځو په اوږدو کې تر لاسه شوی زمکنی پوزي لاسته راوړنې لزان سره وساتي. نو لدی ما تخکاری چې سپینه مانی نه غواړي چې حالات نور هم خراب کړي، خو د کانګرس تریس کې دای شي دا هر څه بدل کړي. یو بل سیډونکو وای ټرمپ خای د ته پتم وی چې د سوریه د روسی پلاوا حکومت ځوکونه به د ترکیه پرمختګ ودروي. د کوردانو او د سوریه د پولی ترمنس زاینو څخه د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو د سوریه له حکومت سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به یې له ترکی ځواکونو سره په ګډه جګړه کوي. د دیموکراسي او د دفاع له فاونډیشن څخه آیکان اردمیر وای کډغه دوا پوخانی دښمنان په دې وټوانیږي چې د ترکیه د يرغل مخه ونیسي، نو ترامپ به مجبور نه وي چې د انقره په وړاندې نور بندیزونه ولګوي. په ورته وخت کې روسی چارواکو له ترکیه څخه غوښتي چې د سوریه په شمال ختیځو برخو کې د خپل پوځي یرغل موده را لنډ کړي. روسی چارواکو په دې ټینګار کړی چې ترکی ځواکونه باید په هر بیه چې وي هڅه وکړي چې د سوریه له حکومتي ځواکونو سره له جګړې ډډه وکړي.
د وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري، خو واخ سوې د نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د هندستان د ولقی لاندې د کشمیر په ډیرو سیمو کې روانه میاشت یعنی اکتوبر د سیوانو یا د مڼو د باغونو نه د مڼو د پوخ فصل دراغونډولو میاشت وي، او همدا فصل د دغو سیمو د کشمیریانو د آمدن لویه ذریعه ده. د هندستان حکومت په 15 اگست د کشمیر د ايني حیثیت د ختمولو وروسته د خپل ولقي لاندې کشمیر کې کرفیو لګولې ده. خو د کرفیو د دوه میاشتو نه د زیات وخت کې دوله سبب خلکو کې ناقلاری ورسته ورده په زیاتېدو ده. په دې سبب د هند حکومت د انټرنیټ اسانه تر سهاده پورې بیا بحال کړی دي، او په ځینو ځایونو کې مزدورانو لا باغونو نه د فصل راغونډولو اجازه هم ورکړې ده. په دې موضوع د امریکې د مشهور اخبار د نیویارک ټایمز د 14 اکتوبر په غنا کې د سمیر یاسر او د جیفری جیټلمن یو شریک معلوماتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط ته جنگیالو د هند د ولقی لاندې کشمیر کې د یو ټرک ډرایور وجلې دی. په دې خلک خپل کار روزګار له د ویری د کورونو نه بهر نه روزي. سمیر یاسر او جیفری جیټلمن د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د هندستان د ولقی لاندې کشمیر کې بلتون خوخو په ګرد سیمه کې عام خلک ډیر زیات ویرول دي. په دې سبب خلک د خپل کورونو نه راوتل او خپل خوارو مزدورو لتل نه خوخی. دینه د جنگیالو مقصد دا دی چې کشمیر کې د عام زیست روزګار په ټپه ولاړ وي. د هند د حکومت لخوا د کرفیو باوجود مزدورانو ته د خپل مزدورو د پاره د تلو لند تنګشان اجازه ورکړې شوې ده، او خلک اوس د تونلارو د ویری بهر ته نه راوځي. نیویارک ټایمز په دې لړ کې د هند د ولقی لاندې د کشمیر په شوپیا سیمه کې د نه پشپا د یو ټرک ډرایور د وجلې کېدو د واقعې ذکر کړی دی. دغه ټرک ډرایور د هندستان د راجستان علاقې سره تعلق لرلو. د یو لوی شمیر خلکو هغه وخت رئیسار کو کله چې د خپل ټرک شوپیا کې باغونو نه د راغون کړې شو مڼو نه ډکولو. د شوپیا د میوو دانو د انجمن صدر محمد اشرف وانی خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا واقع زموږ د کاروبار د پاره څه د خیر خبره نه ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د ډرایور د وجلې کېدو د واقعي د موقع د گواهانو وینا ده چې د کشمیریانو یوې لویې ډلې دغه ډرایور په کانو وویشتو. د ځان بچ کولو د پاره ټرک ته وروختو، خو خلکو د ټرک نه راکوز کو. په دې کې د خلکو نه یو تن چې بوزی یې وهلي وه خپل ټوپک ډرایور ته راواړولو او وی ویشتو. محمد اشرف وانی ویلی دی چې د ډرایور په ویشتو د مڼو باپاریانو سخت او کړی دی، خو باوجود د سخت خطرې د باغونو ځینې مالکانو او تاجرانو د مڼو ټرکونه د کشمیر نه د بهر لیږلو عمل جاری ساتلی دی. اخبار لیکي چې د مڼو په کاروبار کې د خندانو راولاړولو دا ړومبی واقع نه ده. په ستمبر کې هم جنگیالو په علاقه کې د مڼو د یو مخورز تاجر په کور حمله کړې ده، او د 50 کالو د عمر یو ماشوم یې په خپویشتې ده. دا د جنگیالو د طرفه خلکو ته یو سخت پیغام دی. نیویارک ٹائمز لکھی چې د هندستان حکومت د کشمیر د آئینی حیثیت په ختمولو د خپلې ولقی لاندې کشمیر کې حالات نور غیر یقیني کړي دي. د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی کشمیر کې د امن او د قلاری راوستو په نیت د کشمیر آئینی حیثیت ختم کړی دی، خو د کشمیر خلکو د نریندرا مودی د حکومت دا اقدام سخت کرکې سره کګلی دی. د هندستان حکومت د کشمیر د آئینی حیثیت د ختمولو اعلان سره کشمیر کې انټرنیټ او ټلیفونونه بند کړي دي او بې شمېره خلک بغیر د څه الزامونو جیلونو کې اچولي دي. د ګل په ورځ د هند حکومت د کشمیر په ځینو برخو کې موبایل ټلیفون سرویسونه بحال کړي دي، خو انټرنیټ لا تر اوسه پورې بند دی. د ډاکټرانو وینا ده چې کشمیر کې د هندستان د حکومت د بندیزونو له سببه 12 کسان مړ شوي دي. سمیر یاسر او جیفری جیټلمین خپل رپورټ کې نور لیکلی دي چې ځینو کشمیریانو د پخوا پشان خپل کار روزګار لا د تلو پوخ نیت کړی دی او د نه په ورځ خو د کشمیر په سر خار سرینګر کې لوی ټریفیک هم انخته وو، خو بلتون خو هم د اړی ګړی د قائم ساتلو او د امروزه جون درو کار روزګار د ګډوډ ساتلو پوخ نیت کړی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د کترمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ ولرو ته ځو چې چین غواړي خپل د ون بیلټ ون روډ چې کومه تګلاره ده، یعنی د سړک د جوړونې چې په نړیوال سړک پوي دا تر نیپال پورې هم وغځوي. تفصیل عبد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د چین هغه پلانونه چې د ریل پټلۍ او سړکونه به جوړوي د همالیا د غرونو څخه به تیریږي او نیپال ته به ورځي له ډیر نږدې لیدل کیږي. دغه پروژې کولی شي بیجینګ د سویلي اسیا سیمې ته ډېر نږدې کړي او د هند سرحدونو ته نږدې خپل ستراتیژیک اثر زیات کړي. په داسې حال کې چې هند د دغه پرمختګ په اړه محتاط دی، چین د نیپال سره د هغه د بیلټ او روډ منصوبې سره ژمن دی. د دوو غټو اسیایي هیوادونو ترمنځ پروت کوچنی هیواد نیپال کې په دې اړه نظرونه ویشل شوي دي چې دغه منصوبه به ګټه راوړي او کپور. تیرا اونۍ نیپال ته د چین د ولس مشر شی جن پینګ لخوا د سفر په جریان کې د لسلک شوی د شلو ټکو تړون نه دا خبره روښانه شوه چې د همالیا کوریډور په نوم د ترانسپورټي ریل پټلۍ لپاره د شونیوالي راپور چې له تیبت څخه د کټمنډو او اخر کې به د هند سرحد سره نږدې د لمبینی خارګوټی ته وغځول شي، او د دې ترڅنګ کټمنډو نه د چین سرحدي خارګوټی کیرونگ پورے دا سورنگ سڑک بو دا حملیا غرونو کی جوڑی گی. مریجندرا بہادر کر کے چی دا کٹمنڈو پو تریبون پہنتون کے دا نیپال او اسیائی مطالعات و مرکز یو کارپوہا دے وائی
دا زمونگ پا تاریخ کی یو مثال جوڑی دن کے دے ترنن پورے مونگ با جنوب تا دا دیر سل پارا قتل اس دا شی جن پنگ دا سفر نروس تا زمونگ شمال ہم پرانستل کی گی.
بے سمندر نیپال چې د چین او هند ترمنځ راګیر دی، د خپل تجارت او ترانزیت لپاره په سویل کې پروت هند باندې تکیه کوي. خو سرنګا چې دغه هیوا د چین سره په تیزی سره بدلیدونکو اړیکو کې د بیجینګ ته د زیاتودونکو پانګونې په سترګه ګوري، چین ژمنه کړې چې د ارتباطي پروژو لپاره په متبادل لارې برابرې کړي او په هند به یې تکیه کم کړي.
مونږ با سو اړخیزه د هیمالیا د ارتباطي شبکې ته وده وکړو او له نیپال سره به مرسته وکړو چې خپل هغه خوبونه پوره کړي او په وچه کې راګیر هیواد نه په ځمکه پورې تړلې هیواد جوړ شي.
د چین ولسمشر شی جن پینګ کټمنډو ته په خپل سفر کې وویل چې په تیرو درویشتو کلونو کې د چین مشر لخوا لومړی سفر و. که څه هم مخکینی حکومتونه د چینایي وړاندیزونو په اړه محتاط و، د دې اندېښنې له وجې چې کېدی شي هیواد یې قرضدارې کړي، د نیپال واکمن کمونیست پارټۍ حکومت د وزیر اعظم شرما اولی په مشرۍ کې د بیلټ او سړک نوښت ته لیواله دی. بیجینګ سره په سوداګریزي اړیکې زیاتوي دا د نوموړي یوه ژمنه وه چې په 2018 کال ټاکنو ګټلو په وخت یې کړې وه.
دا د وایس اف امریکا جوا د کتر منوریدونکو په څو شیبو کې بعد د ټلویزیون لارې دا خبرونه سر ته ورسیږي، خو د ریډیو لارې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه واورئ. له جوا سره اوسئ. د نن ورځې چې شپه په خیر خپرونه ده. دا به تاسو زموږ له همکار درس خان صاحب سره اورئ. زه نصیر کاکړ سره د پروډوسرانو مهوش جلیل، ناهید سهر او نگین خان ستاسو له درنه خدمته اجازه غواړو. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.